نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي، نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوری مخلوق دی. د هغه جنگ ته ورواستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سول. یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاښ پلګوي، د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي، د هغه د سر ماغزه یې وخوړل، او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو وسلام د بي بي سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته تر دې له بي بي سارا سره واده وکړي، او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړې. شام د یو ښار نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بي بي سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله، نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي، او بي بي هاجره یې هغې ته وربخښله. بي بي هاجره ایمان راوړي، او کلونه کلونه د بي بي سارا رضی الله عنه په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بي بي سارا او ابراهیم علیه الصلاه والسلام اولاد نسپیدا. په پای کې بیا بي بي سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بي بي هاجره څخه سره نکاح وکړي، تر څو ګوندي الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د عوامرو په وړاندې هم ودرېده، او دا باطله ادعا د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د خبرونې په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپلو گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لاره تعقیب کړه، که د حکومت کولو بله بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې مو وویل چې هارون الرشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنستی. امین یو بې تدبیره او عیاش سړی و. د ده پلار کوم وصیت کړی و، د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. د هغه پلار وصیت داسې و چې اول به دی بیا د ده ورور ولیعهد دی، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي، د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق ګڼي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله د سلطنت اعلان وکړي، او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ورولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي، د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار و، طاهر د سپهسالار و چې د سپهسالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشر ته ویل کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سره مخامخ شو، او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 1109 هجري قمري کال کې یې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړ. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل شو، او د هغه سر یې مامون ته په چپمرو کې و وایستوي، او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون، یعنی مامون الرشید، د امین د وژلو څخه وروسته په 1109 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاشونه لاندې سوی وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډیر اوچت او لوړ شخصیت و. د 198 هجری قمری کال څخه تر 203 هجری قمری کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجری قمری کال څخه تر 218 هجری قمری کال پورې یا د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د علویانو شین بیرغ د عباسیانو د تورې جنډۍ پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یې خپله سپه سالار وټاکئ. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نه وو هغه یې د منځه یوړی او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وختو کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته له منځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایو چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې یې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله بدی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به یې احترام کوي. مامون له 10 کلو او 15 میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات سو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم و او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعته هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره یې د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسان غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له 3 ګونو قواوو، اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړو. قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکه وه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه. احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یادول، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیري وو، یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هیواد ټول عایدات 10 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم منځته کولو په موخه احمدشاه بابا دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په موخه د شمال په لور هم لشکر وایست چې بریالیتوبونه په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله، په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکېچونې په سوله ییز ډول حلول. په سیاست کې د نرمش پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول. د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له 20 کال واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 کلو په عمر په 1950 کال کې چې د 1903 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټ کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل سو.
لکهون کې مواوري دل چې احمدشاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننی درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د سیاست او سپورت پر اړیکو بحث کوو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د کرکټ د شول ورونو په نړیوال جام کې افغان لوبډله شو چلیده. تر نیمه پایلوبې ورسېده او د پاکستان لوبډله دوهم پړاو ته لارونه مونده. د دې لوبو په ترڅ کې چې به کله د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کومه لوبه وبایلله، یو شمېر پاکستاني سیاستوالو به افغانانو ته پیغور ورکړ. برعکس کله چې پاکستان سر په سر لوبې وبایلودې، ګڼو افغانانو به په خواله رسنیو کې پاکستان ته پیغورونه ورکول. د جنوبی افریقا نامتو مشر نلسن منډیلا ویلي دي چې سپورت دا ځواک لري چې نړۍ داسې سره متحده کړي چې بل هیڅ شی دا قدرت نه لري. که داسې وي نو ولې په جنوبی آسیا کې سپورت ولسونه سره لري کوي؟ مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه په یوټیوب او په فیسبوک کې وګورئ او که مو خوښه شوه خپل نظر راسره شریک کړئ. را به شم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکي او له کرکټ سره آشنا مشتاق رحیم را سره دی. هر کله مکوم رحیم صاحب، او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د ازادي راډیو په مشال څنګه زما همکار را سره دی. رحیم صاحب، کلمړی له تاسو دا واورم، ستاسو نظر څه دی؟ سپورت له سیاست سره ارتباط لري؟
لومړی خو سلامونه کې هیلې تاسو ته مومن صاحب ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. یو بحث دا دی چې که د موضوع تیوریکي اړخ ته وګورو چې هیڅ اړخ نه لري، د تیوریکي اړخ نه له کتابي اړخ نه که موږ وګورو نو سپورت او سیاست سره جلا دي، او سپورت تر ډیره حده پورې یا لوبې چې دي هغه د ملتونو لپاره د ساتیری د یو بل سره د تګ راتګ د ولسی ډیپلوماسۍ یو اعلی او د ولسونو ترمنځ د اړیکو جوړولو یو پدیدې شپتو ګورته کتلې شو. لیکن کله چې موږ عمل تر ازو د تاریخ په اوږدو کې موږ لیدلې دي چې سپورت او سیاست سره نه جلا کېدونکي یو څه ثابت شوی دي. ځکه چې بلګې تاسو ته وړاندې کوم، ګورئ تاسو د افریقا سویلي افریقا د اپارټاید زمانه وګورئ، چیرته چې د تورپوستو خلاف د اپارټاید رژیم لخوا نه اپارټاید برخورد لکبل الته نړیوالو چې کله په غوښتل چې په سویلي افریقایي نظام باندې فشار راوړي تر څو دوی د خپل تورپوستو ولسونو حقوق ورکی، کغه سیاسي دي، کغه اجتماعي دي، کغه اقتصادي دي، الته منګولې دل چې په دوی باندې په نړیوال سپورتس کې د ګډون باندې بندیز لګیدلی و. همدارس کله چې د وخت شوروي د افغانستان باندې تیری وکړ، په افغانستان باندې پوځي ارغلو ک، نو هغه د هغه وخت مسکو اولمپکس هغه وادونو چې په افغانستان باندې شوی تیری یا د غربي بلاک سره هم آهنګي درلودل، دوی د مسکو اولمپکس بایکاټ وکړ تر څو د وخت شوروي انزوا ته بوزي. همدارس که موږ تاسو یو ګورو اتیاي ملسیزه کې د افغان د پاکستان او د هندستان هړی کې دی هټ تر رسیدلې وی چې د راجو ګاندی وخت کې د دې خطر پیښو چې هندستان په پاکستان باندې بریدو کې، په دغه وخت کې د پاکستان لوبډله د هند ته د لوبو لپاره په سفر و. ضیاء الحق د وخت ولسمشر د پاکستان، دیکتاتور ولسمشر، د کرکټ د لوبي کتلو په پلمه باندې ناڅاپي هندستان ته لاړ، او الته د زمينه مسايده کړ چې راجو ګاندی سره مخامخ خبرې وکړي، استابلیشمنت او غیر مستقیم
نن له من دوه باسي. رحیم صاحب، او بخشه دا خو سم خبر ده چې د پاکستان سر اعظم ضیاء الحق په هغه وخت کې ورغه او د روابط سره بهتره کړل. تاسو د جنوبی افریقا ته هم اشاره وکړه، نلسن منډیلا په خپل وای چې رګبي د دې سبب شو چې جنوبی افریقا سره متحده کړي، نو دا بل اړخ څنګه؟
کاملا بیخی بل اړخ کیم اس بحث نشته دی، او زه ډیر ټینګار مې همیشه په لیکنو او په مرکو کې کړی دی. سپورت چې دی د ملتونو ترمنځ په پراخه کچه، یعنی د هیوادونو نه اخوا ته د اړیکو جوړولو لامل جوړیږي. لکه دا اوس چې موږ د قطر کې د فوټبال لوبې ولیدلې، چیرته چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو څخه وګړي قطر ته لاړل، او هلته د قطر په اړه باندې د دوی په ذهن کې چې کوم انزور و هغه انزور رفع شو، او دوی ولیدل چې قطر هم د یو عصري هیواد په توګه باندې ژوند کوي، او دا کېدای شي چې هلته تګ راتګ وشي، یعنی ولسونه سره وتړل. همداسې که کور دننه موږ راځو رګبي داسې یو څو چې سویلي افریقا کې کم توکمیز وی شو دا غیر کمولو کې رول لوبو دا اوس کې کرکټ منغو تاسو ګورو د کرکټ لوبډله د کله چې 2000 کال کې بیرته نړیوال لوبو تر داخله شو پس لدې چې د اپارټاید رژیم تغییر موند او نلسن منډیلا واک راغې تورپا پوسټو ته دا حقوق ورکړل شو منغولې دل چې الته یو قانون دای خودل شوی چې په لوبډله کې باتمن سپین پوسټو نه علاوه نه د رنگ لوبغاړي یا هغه لوبغاړي چې پوسټ کې سپین نه دی دوی به حتمن په لوبډله کې وي لدې لارې د دوه لسونو ترمنځ یا کوم ګورو په افریقا کې دوی په سویلي افریقا کې کتا سوما یو کتاب به ریفرنس مورکم چې نیشن بلډینګ ات پلی په نوم باندې کتاب دی چې په هغه تفصیل سره په دې باس کې چې څنګه سویلي افریقا د تور پوسټ او سپین پوسټ ترمنځ واټن کمول د لپاره په خونځیو کې په پونتونونو کې په دې ټینګار درلود چې کله موږ لوبي کوو نو تور پوسټ او سپین پوسټ یې خپل کې ګډ شي تمرین په محل د اصلي لوبو پر محل او لدی لاري د کم ټولنیز بلتون او بلواله چې له منځه لاړ نو د دې کې هیڅ شک نشته دا ولسونه خپل کې تړي او د تړون لامل کیږي لیکن بل اړخ دا دی چې د سیاستونو تور د لپاره هم تر استفاده شوی د سیاست په برخه کې تاسو بل بلګه درکم د هندستان د کرکټ غوړه لیک چې دا اوس د نړۍ تر ټولو ستر د کرکټ د لوبو شخصي یا لیگ ده په دغه لوبو کې کله چې پاکستان د نایبینو لخوا په هندستان باندې کال غلط نه کوم د 2001 کال په وګدو کې بریدو شو دا غي نو وروسته د پاکستان لوبغاړي آی پی ایل کې نه لوبول کېږي نه اخیستل کېږي چې د لدې لارې په هندستان کوشش کوي نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې دا غه هواد دی چې د سره عادي اړي کې پالل نه دی پکال کنا کوم ګورو پاکستانی ني لوبغاړو یو محل په هند کې ډېر محبوبیت درلود لیکن د دې لارې موږ ګورو چې د هندستان حکومتونو د پاکستان د انزوا د دوی د ډیمنایز کولو یا نړۍ ته دوی بدرنګ چهره خودلو یو ادرس په توګه د کرکټ نه استفاده کړي
مننه رحیم صاحب محمد صاحب مخ ته چې تاسو راشم خوست به وش په خوست کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو هر کله ټول هغه خوستیانو کړي دي چې په سیاسي لحاظ ممکن ډېر سره لري وي
د افغانستان د کرکټ بریا په پار جشن خوست کې زرګونه خلکو په اتړ او سړکونو ته پراوتلو د کرکټ بریا ولمنځله هغه بریا چې د افغانستان خلک له اوږدې مودې راهیسې ورته په تمه ول
کان ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې افغانستان په لومړي ځل 2000 سلرش نړیوال جام سیم فائنل تلار پیدا کړه او بنگلاديش ته ستري مات ورکړه
دا کرکټ د شلوریز نړیوال جام نیمه پایلو به ته د افغانستان ټیم لار موندل دلته په ننګرهار کې هم اول منزل شو بدخشان کې هم خلکو د غبریا ول منزله
ای خوشحالی را وای خرسندی را برای همگان تبریک میگم و به امید پیروزی های بیشتر
کرکټ زمون د پاره د خوشحالی فعلا امده یو هغه د چمنګ ورته خوشحالی دی شو زکه نور خو وطن کې د پولیټیکل انستابیلټی د زنانه د یاد جنکو تعلیم باندې د بندیز او نور د اقتصادي مشکلاتونه دي
محمد صاحب کوس راشو د مشال رادیو لاري چې تاسو کوم راپور نه خبره کړی دي څنګه په پاکستان کې د نننه د کرکټ په سر باندې اختلافات نه دي سيټ شوي ځکه سینډیان خپل غشتن لري او جن نور هم
بالکل څنګه چې اوس سره دغه غو کوم دوی چې کوم خبرو کړم مشتاق صاحب نو په دې باندې یو فلم جوړ شوی د انویکټس دی هغه ډېر خو فلم دی باید چې غو کتل شي چې څنګه منډیلا رګبي وکړول چې دغه ولس سره یو ځای کیو به دوی څنګه غو لوبغاړي چې کوم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي زه په ځای کلو کلو ته زیو هلته کې ځوانان ماشومان دوی تر ټولیږي ډېر خوندور مووی ده بیا کومګه د ولسونو په پاکستان ته زره زما خدای نه مخ کې وختي ما تاسو خبره کوله چې د افغان کرکټ لوبډلې چې کوم کوچ وو کبیر خان دا اوس زما خبره شوې زما د پروګرام یو برخه سپورتس ته نو هغه ته زه هغه اکثر اولمه هغه ویل چې کله نړیوالو وخت کې موږ ډېر زیات پیسې د کرکټ د پرځ کرام کړ چې موږ په افغانستان کې د جنگونو د ولس وشل دي چې دا موږ را یوځای کو یو موټی کو نو د دې نام انکار نشي کېدای چې افغانستان کې کرکټ څنګه د خلک را یوځای کړ د مختلفو قانونو څومره دوی منځ کې هغه لریواله پیدا شوی تر ډېر هدا غیر کم کو تاسو کتل شي په کندهار کابل جلال آباد په پاکستان کې مختلفو برخو کې د نړۍ په ګډ ګډ کې که چرته شپه او کورز خو ټول میچون ته ناسو څوک لارو تر اوتی څوک په کورونه کې ناسو خو هغه میچونه او قتل نو دیغه خلک سره خپل پښتانه افغانان بر یو ځکتل ورسره ورسره د افغانانو یا د پښتنو په اړه چې کم یو نظر دی چې یا ځینو خلکو جوړ کړی دی چې دوی شدت پسند دي یا دوی سپورت سره لوبو سره دا چې کوم نور هنرونه دي سره هغسې علاقه نه لري هغه خلک هم دروغ ثابت کړل. او تاسو په پاکستان خبر وکړو نو پاکستان کې دننه چې کوم دی د پاکستان ولسونه ځکه سره ویشلی دي چې ځینو پخوانو لوبغاړو د پاکستان هغوی داسې څرګندونې وکړې لکه د پاکستان پخوانی نامتو لوبغاړی د اعجاز احمد هغه دا خبره وکړه چې پاکستان لوبډله ځکه د ناکامۍ سره مخ شو چې دی کې زیاتره لوبغاړي پښتانه دي او پښتانه به صرف په منځونه او دسونه کې او بس پلار سره پټي ته لاړ شي او واپس کور ته راشي دوی اکسپوژر نه دی شوی. نو په دې باندې سخت تنقید وشو او بیا به خلکو په ریفرنس کې د افغان لوبډله ورکوله چې دا وګوره دا ټول پښتانه دي او هغه د سیم فاینل ته ورسېدل. نو پښتنو کې مسله نشته خو پښتانه سندیان او پنجابیان یو قسم سره خپلو کې سره وویشل دا خبرې رامنځته شولې خو د پولي دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه دي هغه سره را یوځای کړل هغه داسې را یوځای کړل چې زه څنګه چې ما تاسو ته وختي ویل چې زه چې اکثر د سپورټس کوم پوسټ وکم نو په پېښور کې مردان کې دلته به خلک ویل چې مړه افغانان نسیم شاه ته ردی بادې وایو دا کې ځکه موږ د هغوی لوبغاړو ته ردی بادې وایو بیا به هغوی ویلې خو چې کله د اجاز دغه خبرې کړې دي یا ځینو نورو پاکستاني پخوانیو لوبغاړو دغه خبرې کړې دي چې پښتنو پسې نو د هغې نه وروسته ما اوس پورې یو منفي کمنټ په خپله باندې نه دی کتلی د خیبر پښتونخوا د بلوچستان د پاکستان مختلفو برخو کې چې چرته پښتانه دي ټولو د افغان لوبډله سپورټ کړو داسې سپورټ کړه څنګه چې پاکستان لوبډله به سپورټ کوله.
تاسو جالبه موضوع ته اشاره وکړه رحیم صاحب د مومن صاحب د خبرو په ارتباط یعنی دا خو بیا بیرته سپورټ سیاسي شو ځکه چې تغییر پکې راغی مخکې نسیم شاه ته خلکو بد رد ویل لیکن اوس بیا بیرته ګټې سره یو شوې څرنګه بیرته نږدېوالی نه لري؟
بالکل ما مخکې دا خبره وکړله چې د دواړو خواو ته هغه د انګریزي په اصطلاح دوه مخې چاړه ده دوه اړخونه لري ډبل ایچ ورډ چې ورته وایي. دلته هم بحث همدا دی چې په ډیرو مسایلو کې د ملتونو کوشیر کوونکي د یو بل ته نږدې کوونکي د فاصلو ختمولو لامل کیږي او رښتیا هم چې د افغانستان سپورټس لوبډله چې دا یوازې کرکټ نه فرهنګ په مجموع کې فرهنګي چارې خو کرکټ او سپورټس په ځانګړې د دې لامل کیږي چې ملتونه یو بل سره نږدې کی یو بل سره وتړي زتاست یو بل قدر کم کله چې د فوتبال ورلد کپ په سویلي افریقا کې کېده زه هغه مهال یو له افریقایي هیوادونو ته په سفر ومه الته چې موږ پښتنه کوله بعضي هیوادونو چې دوی سیاسي او اقتصادي شخړې او جنجالونه درلودل هغه د بلابل افریقایي هیوادونو خلک تر راغلی نو خبره به چې کېدل هغه ویل چې دیس از افریقاس کپ دیس از ناٹ ساوث افریقاس کپ یعنی ټول د سیاسي سیمایز او اقتصادي شخړې جنجالونه چې درلودل د یادو وستل او فکر دا و چې دا ورلد کپ چې راغلی د افریقا تر راغلی افریقا به د نړۍ د تمرکز مرکز ګرځي د فرهنګ ته به د غړېدو او نړۍ ته د خودلو موقع ده او دغه چانس به موږ استفاده وکړو ټول اختلافات یو خواته پرېږد په دې تمرکز وکړو چې څنګه موږ کولای شو چې د افریقا د ورتیاو ننداره نړۍ ته وړاندې کو نو بالکل د ملتونو نږدې کولو لامل کیږي خو سرچپه ک داس یو چاره وشي لکه اجاز احمد چې رښتیا هم یو ریسست برخورد وکړ وغه یو برخورد وکړ چې یو بسته یو ټبر ته پسپکو قتل هغه هم داس یو ټبر ته چې د تلې د پاک پاکستان ننګه کړی دا کغه د سیاست په میدان کې دا هم پښتونو درېدلې دي کغه د جګړې په میدان کې دي د کشمیر غټلو نه راوخله تر بل هر ځای پورې دا ننګه ورته کړی دا سپورتس کې خو ورته ډیر غټ نمونه راوړی دي ک عمران خان مونږ ته منفي هم کو چې هغه شاید د پښتونو له ادرسه معرفي کنه هم شي د شاید افریدی نه راوخله تر یونس خان پورې چې د پاکستان تر ټولو غوړه منډي د کړی دي نوم ورته غټلې مقام ورته غټلې لیکن بل په دمرغه له چې تاسو یو ریسست برخورد لري او سپریمیست برخورد لري یعنی د نورو نظام غوره وګڼي چې زه خو برهمن یم او دا نور چې دی اچود دی د اندوانو په اصطلاح او دغه ذهنیت ته چې په دې منطقه کې د اندوانو ذهنیت دلته پاتې دی دا غي پرانا کې چې کله تاسو برخورد کوئ نو تبن خلک لزان لري کوي او دی خلکو اندا کارو که زه تاسو بل خبره کول غواړم د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنځ د کرکټ په میدان البته هغه پاکستانیان چې افغانانو سره د کرکټ په ادرس نه شخړې کوي او سره مخالفت لري یو لامل دا دی چې دوی په ځای د دې چې د افغانانو لاسته راوړنی وستای لکه اندواني چې ستای لکه وست انډیزیانو چې پرون د افغانستان او بل وړم ورس د افغانستان ملاتړ کوو دوی راځي او تل کوشش کوي چې افغانستان کرکټ یو حادثه وخی او که حادثه نه وي کله چې په دې اقرار کوي دا حادثه نه ده واقعا د دوی لاسته راوړنه ده بیا نو کوشش کوي چې دا لاسته راوړنه ځان پورې وتړي کوچو ته موږ ورکړو
مشتاق صاحب دلته کې وبخې مسله څه ده مسله دا ده چې د پاکستان د ریاست چې کومه پالیسي دي او کومه سیاستونه دي نو هغه په سپورټس باندې ماغیس کوي پاکستان کې کستا سو خیالي دلته کې د افغانانو سره افغان کډوالو سره کوم رویه وساتل شو لا دی وستل شو به دوی خلاف کاروایان وشوي چاپی وهل شوي نو هغه خامخا خبرګون خو خی کنه نو چې هغه خپل خبرګون خای نو هغه خبرګون په سپورټس میدان کې هم راځي
بالکل
هغه په کرکټ کې هم راځي هغه په هر ځای کې راځي څنګه چې وختي موږ خبرو کړه دا زنیم پوي چې وجه صدا خو د پاکستان فوج د سی وکړل شي د پاکستان لوبډلې هغه کاکول ته بوت لول ته غویل یو قسم له فوجي ټریننګ ورکو
نو اوس ډیر خلکو پیغورونه
ورکړل ډیر خلکو پیغورونه ورکړل چې ستاره امنیت مسله ده د سیاست ته اوس ته سپورټس تراله نو سپورټس کې د پاکستان د حال شو چې د لومړی مرحله نه مونږ وته نو په پاکستان کې مخکې به صرف پښتنو یا بلوچستانو د خبره کوله چې فوج د باید په هرڅ کې مداخلت نه کوي اوس پنجابیان هم دا وایي چې لکه د دوی د لاس هغه سپورټس هم زیاته ورسېده نو که د دوی دغه رویې د پاکستان ریاست باندې کوم تورونه لګي نو که هغه د هیوادونو سره دوی د اړیکو دي که هغه په سپورټس باندې دوی اثر دی هغه ولسونو ته هم لاندې راشي نو د هغې د وجې نه چې کومه دی پاکستانیان دې ته هم جوړ نه شي څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې دا اوس تایي چې یار دا خلک انزمام د دوی کوچ پاتې شوی دی عمر ګل د دوی کوچ پاتې شوی دی یونس خان د دوی کوچ پاتې شوی دی کبیر خان د دوی کوچ پاتې شوی نو پاکستان پر ځای د دې چې دا زونه وستای دا خبره وستای هغه دوی چې کومه دی غیر نور مت فیرنګ
وایي دوه غاړو خبره ده اوس د اجل اداوی چې رحیم صاحب تاسو مخکې اشاره ورته وکړه کنه مثلا د افغانستان د اوسنی لوبغاړي ما چې کله د پاکستان د جنو مبصرونو خبري اوریدل دوی وایي چې کله افغانانو تور کړی وای دوی خو په پاکستان کې کرکټ زده کړی دی د اوسنی لوبغاړي شری ل محمد نبی پراته چې مشر دی په څواتیم کال کې زی شیدل نو ټول سوشت کلن دي جنې دا ګوربس خو فکر کوم په 2000 کال کې پیدا شوه دی بلې په 2000 کال کې پیدا شوه دی لکنوال خو ډیر ځوان دی حتی راشد پاتنیویم کال کې پیدا شوه یعنی ځوانان دي ورسته را بوټیدلی خلک دي خیر هغه دانه بم تیر شو دا دی یو د نړۍ یو ډیر مشهور لوبغاړی د اوکراین بوکسر ولادیمیر کلیچکو یو خبره کوي هغه سپورت له سیاست سره پرتله کوي خو یو خبره کوي وایي سپورت دسته چې وصول لري او سیاست دسته چې وصول نه لري یعنی هغه سیاست باندې انتقاد کوي زما په نظر ډیره جالبه خبره ده څنګه رحیم صاحب تاسو له دې نظر سره دا یو څه منځلارې خبره ده موافق یاستئ
بالکل ګوري زبیا دا خبره کوم که من کوشش وکم او د سپورتس نه لکه هغه د قوانینو پرانا کې برخورد سره وکم فکر کوم چې د ملتونو د تړلو یو ډیر خل عامل دی او ګوري د کوچ خبره مخکې مونږ وکړه انزمام عمر ګل تر یونس خان پورې ګرچې دا ټول دا خصوصا عمر ګل او کبیر خان او عمر ګل او یونس خان دا خو زموږ خپل خلک دي په هر صورت د کوچ خبره کوم ګوري د جوناتن ټراټ انګريز دی افریقایل ای اس افریقایل اصل انګريز دی د سویلي افریقا له انګريز دی دی سړي نازونه که تاسو ګورئ چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې افغان ولس هغه ته څومره قدر ورکړي ډوین براو زمون یو موقتی کوچ دی څومره دا ولس نازي اجي جديجا من سره ولس ډیر نازي کله چې تاسو کوشش کوئ چې کریډټ ورکړي خلک به تاسو ته بیرته کریډټ درکولو کې بخیلی هیڅ کله نه کوي کله چې تاسو کوشش کوئ چې د بل چا لاس راوړنی په خپل جنګ کې قید کین نو بیا تاسو ته ویل کیږي چې جناب علي لکه څنګه چې ته د میکی آرتر نه کرکټ زکه او تا میکی آرتر راوسته وو یا اوست ګيري کرستن راوسته ده تم د ګيري کرستن نه کرکټ زکه ستانه ده زدا دغه سبا زمنګ لاس راوړنی ته بیا کول شو که ته وای چې ګيري کرستن نه بابر اعظم زمنګ خپل خلوب غاړه ده خو نه هغه چې ده راشد خان دا زمنګ د کوچ کمال دی. بیا زه درته وایم چې جناب علي تا ته ما ډېر غټ فیس درکو، ته زما مامور وې، همدا دې وظیفه وه. او که تا کرکټ په کوچنګ باندې ښودلی شوی نو چین باندې خو ستا زړه شین شو. زما یادیږي پېښور زلمو ټیم چې کله په پی ایس ایل کې افتخاري چینایي لوبغاړی اخیستی و، تر څو په چین کې یعنی 15 کاله یا 12 کاله کېږي چې پاکستانیان کوشش کوي چې په چین کې کرکټ ډیپلوماسي وکړي، هلته کرکټ پروموټ کړي. نه کېږي، وړتیا نشته. دی بحث دلته دا دی چې کله تاسې هغه د سپورټس د اصولو سره سم سپورټس مین سپیرټ ولرئ، د یو سپورتي اخلاقو په رڼا کې د دې وړتیا پیدا کړي چې د یو چا لاسته راوړنه وستایل شي. زه تاسې ته باور درکوم چې دا به نه یوازې دا چې بیرته خلک تاسې ته کریډیټ هم درکوي، قدر مو هم کوي. په عین حال کې موږ د یو بل سره د نږدې کېدو سبب هم کېدای شي. زه پرون ما د رئیس احمدزي ټویټو غالباً کې انټرویو و د افغانستان پخوانی کپتان او لوبغاړی دی، هغه لیکلی و چې راشد لطیف نه ډېره مننه کړې وه چې تا موږ سره ډېر زیار او زحمت ایستلی و. زه د ایمل پسرلی صاحب سره وخت ناوه غږېږم. هغه څوک دی چې د افغانستان د کرکټ د لومړیو کلونو کوریج به هغه کوو د میډیا له لارې. هغه همیشه کبیر خان یادوي او د هغه برخه او کنټریبیوشن یادونه کوي. یعنی بخل چې کله راشي نو طبیعي خبره ده چې عکس العمل به راځي. که بخل نه وي په ستاینه کې افغانان دومره تکړه دي چې سره د دې چې موږ چمپیون ټیم وړاندې کړی، خو موږ اوس هم وایو چې دا د جوناتن ټراټ نه مننه، د ډوین براوو نه مننه چې موږ سره صادقانه کار کړی.
شاید پریدی چې بوله زه راشد ته لیکلی چې تاسو ډېره خلو بو کړه، او شاید د پریدی نورې خبرې به ما ولستلی. هغه ډېر مخکې تللی، هغه چې زما ډېر امکان دی، قوي امکان دی چې لکه افغان لوبډله به فاینل ته هم ورسېږي او فاینل به هم ګټي. په دې باندې پاکستان کې ځینو خلکو خنداګانې دغه کولې چې شاید پریدی ډېر زیات تیز تللی دی. نو د هغې په جواب کې ته بیا راشد خان هم ډېرې ښې خبرې لیکلي دي په ایکس باندې چې دا خو موږ تا فالو کوو، موږ ته زموږ لپاره ټول دغه دپاره یو مثال یې، ته یو لیجنډ یې. مطلب لکه څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې لوبغاړي خپلو کې سره پوهې دي، ډېر لوبغاړي خو ځینې لوبغاړي چې کومه دي هغه دا سیري چې هغوی باندې د ریاستي پالیسیو اثرات دي. تاسو کتل د پاکستان پخواني لوبغاړي لکه مصباح الحق په ګراوند کې سلوټ کول، لکه دا پوش ته یو هغه ورکول چې موږ تا ته ولاړ یو، موږ تاسو ته ریسپیکټ لرو، احترام لرو. زه دا نه وایم، زما د خبرو مقصد دا دی که ستا مذهب سره مینه ده، که ستا د خپل پوش سره مینه ده، چې څه دي هغه ته ځان سره ساته. سپورټس لوبغاړی چې دی، هنرمند چې دی، سندره ده، هغه هیڅ پوله نه لري، هغه هیڅ پوله نه لري. هغې سره هر سړی مینه کولی شي، هر سړی علاقه لري. لکه اوس راشد خان چې ویلي یوازې ویل براین لارو چې هغه ویل سیم فاینل به افغانستان لوبډله لوبوي، ویل هغې زه دومره تشویق کړم چې یار براین لاره دا خبره کوي. نو تاسو سوچ وکړئ چې د براین لاره د ویسټ انډیز لوبغاړی دی، د ویسټ انډیز یو لوبغاړی دی، او هغه دلته کې په راشد خان باندې د هغه د خبرو اثر کېږي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې کم لوبغاړي سپورټس مین سپیرټ لري، هغه کلم په ذهن کې په سوچ کې هغه حسد نه لري، او هغه خپل اوپنلی خپل دغه اظهار کوي، د خپل سوچ د خپلې خبرې. خو که پرس که دغه سوچ دغه خبرې د تعصب او دغه د لاندې راشي، نو نه دا چې ولسونه سره دغه کوي، هم هغه د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي هغې اثر د پاکستان په لوبډله باندې خپله باندې وشو. اول یې بابر اعظم واخیسته، بابر اعظم یې بیا لرې کړ، شاهین افریدی کپتان کو، هغه پښتون دی. شاید افریدی دوه درې میچ وکړل غالباً، او د هغې نه پس هغه لرې کړ، د هغه پسې بیا بابر اعظم واخیسته. چې کله کاکول ته کیسه لاړه هلته ټریننګ و، نو هغه دوران کې شاهین افریدی واپس لرې کړ. نو څومره پښتانه
ریټایر لوبغاړي ټیم ته بیرته راوست، ځینې پکې لوبوي، ځینې پکې نه لوبوي،
نو ګروپینګ اوس په خپل باندې دی. دا وایي دلته کې احمد شهزاد لګیا دی، پاکستان پخوانی لوبغاړی دی، پرله پسې لګیا دی په بابر اعظم تنقید کوي، په نورو لوبغاړو تنقید کوي. خو بیا بابر اعظم دا ویلي چې زه به د حتی کې عزت کیس کوم په احمد شهزاد باندې، د پاکستان د لوبډلې مشر. نو دونه حتی خبر راورسه چې کوم سیاستونه دي هغه په دې باندې اثر کوي. اوس محسن نقوي دی، د کورونو چارو وزیر هم دی، او هغه ورسره د کرکټ بورډ چیرمین هم دی. محسن نقوي د کرکټ بورډ چیرمین هم دی او د کورونو چارو وزیر هم دی. نو هغه اوس الکه یو اوده سنبال کا، دا چرته بل لوبغاړي ته دا کار پرېږده چې دا سیز مخته یو سم یو سي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې ریاست څنګه پالیسیانی هغه اثر په سپورټس باندې کیږي، هغه په سیاست باندې کیږي، هغه په امنیت باندې کیږي، هغه په هر څه باندې کیږي.
دا ستاسو خبره سره زه موافق یم. او رحیم صاحب لکه دا مومن صاحب چې دا خبره وکړه، لوبغاړي سرحد نه لري، هنرمندان سرحد نه لري. مثلا تاسو مخکې په خپلو خبرو کې آی پی ایل یاد کو، اوس مثلا د آی پی ایل لوبو ته مختلف خلک ناست وي، څوک ویرات کولی ته چک چکی کوي، څوک راشد خان ته چک چکی کوي، څوک دی آسترالیا او د انګلینډ لوبغاړي ته چک چکی کوي. نو څه فکر کوي کله ولسونه دې مرحلې ته رسیدای شي چې لوبغاړي د لوبغالو په صفت وسته یو هرکلی وکړي؟
تاسو د هنر خبره وکړله، زه کله کله د ټیګور اشعار اورم، په معنا یې نه پوهیږم، لیکن هغه هغه بنګالی ټیون سره چې راځي دومره خوند کوي چې ما لپاره ډېره مهمه نه ده چې معنا یې څه ده. د سپورټس خبره مو وکړله، کلونه کلونه زه د سریلانکا لوبډله زما خوښېده، سره د دې چې زه سریلانکا سره هیڅ نه و احساساتي تړون یا بل کوم قومي نژادي ژبني تړون نه لرم، بالکل دا سرحدونه نشته ده. خو بیا خبره دا ده چې کله چې تاسو د اولسونو سره برخوردونه سم کوي، لکه مخکې هم مومن صاحب خبر وکړه د مهاجرینو سره برخورد، د هندوستان سره کشالي، نو بیا د خپل لغه د فرستریشن او خپل خفګان اظهار د پاره تاسو ادرسونو ته ضرورت لري. کله چې اولسونو ترمنځ کرکه پیدا کیږي، ګوري په پاکستان کې د افغانانو خلاف یو وخت یو ټرند چلے د نمک حرام، سره د دې چې زیاد ادا کول چې د افغانانو قربانی وي چې نن پاکستان شته دی، او په وار وار حمید ګل هم دا منلی دی کنه د پاکستان د ایس ای په خوانی مشر دی، لیکن کله چې د دوی سیاسي اړتیاوي خلاص شوه نو دوی بیا د با شروع کړي چې افغانان نه مکران دي مونږ نه کرکه کوي. اوس کله چې تاسو ریاستونه د ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کوي او منفي او دروغجن نریټیو خپروي، ولسونه اړ دي چې د خپل کرکې د اظهار د پر ادرسونه پیدا کړي. بهترین ادرس سپورټس دی. تاسو څو کاله مخکې ولیدل چې په امریکا کې یو تورپوستې ووژل شو، او بیا یو د نړیوال خوځښت د بلیک لایفز میټر په نوم باندې یا د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري، په دې تر ټاګ لاین یا نوم لاندې مبارزه شروع شوه. ولې د سپورټس په میدان کې دینه کافي استفاده وشوه؟ لوبغاړي چې کله میدان ته تلل، دا سلوګن یا دا ناره به اعلان ولا، یا هغه د بلیک لایف میټرز هغه کوم اشاره چې هغه به کوله. سپورټس میدان چې دی، دا د خپل د احساساتو د اظهار خا درسته، د پیغام رسولو ډیر خا درسته. ستاسو بیا د وکړه چې د 3 د اکتوبر باندې افغانانو پاکستان مات کنو، زمنګ لوبغاړي د پیل لوبغاړي ابراهیم خپل هغه د لوبي غوړه جایزه شته افغان ماجرینو ته تر ډالۍ کړه. ولې دا کارو کې سپورټس له ادرسه نړۍ ته پیغام ورکړي چې پاکستانی سټیټ یا اسټابلیشمنت د افغانانو په مقابل کې څه ظلم زیاته کوي؟ نو دا فاصله به هله کمیږي چې کله مونږ کوشش وکړو د ریاستونو په کچه باندې چې اجازه ورکو چې ولسونه په طبي ډول د یو بل سره اړیکه پیدا کړي. سپورټس بهترین ادرس دی. خو کله چې تاسو د سپورټس نه استفاده کوئ چې قصدن کرکه وزیږوي او کرکه پیدا کوي، میډیا مو پام دی یو تکل باندې وي چې څنګه یو ملت ټیټ سترګ باندې وکتل شي، په پای کې خبره ده چې سپورټس به همیش د ویش لامل کیږي. پروسه کله چې کله افغانستان لوبو ګټله، د انګلینډ نه لوبو ګټله، د هندستان په خواني لوبغاړي عرفان پټان ونه چیده، عرفان پټان ته بند پښتون په توګه باندې د افغانستان سره یو احساساتي تړون لري، یو تړاو لري، دا غي پرانا کې ونه سیدي خبره نو کله چې پاکستان له لوبو غټل شو او الته د خوشحالي اظهار وکړه، د پاکستانی پنجابي میډیا کې داسې یو حال وته چې اسمان راولیدل، ته وایي چې کشمیر دینه پام دی ورځ هندستان په زور اخیستی وسړیا. دا د انسانانو خپل خوخه ده چې څوک خوخيږي کوم ډله
رحیم صاحب کله ناکله یو څوک ته خواخوږي له خاطر چې دې ټیم نه د غټلې تای دی
وکړه، دا تاسو ومه چې نه نوې پیسه دا پښتانه چې کوم دی غویم بوړ چې افریقا وګټ، یو کس ته میلاد هم ویل چې تا ویل چې افریقا وګټي زه په دې خوشاله یم، خو هغه ته پته نه چې افغانستان سره سیم فائنل راځي، بل چې څنګه ټورنمنت شروع شو ته ویل چې افریقا وګټي زه ډېر زیات خوشاله یم، نو ما هغه خپل کور کې تاوان راکو.
دا خوده او کله ناکله دا د انګلستان کپتان باتلر دا یو ظلمالی په آی پی ایل کې له افغان لوبغاړو سره ډیر ښه چلند وکړو، ډیر د سمات سړی وکنه، تر اوسه پورې مې د د لوبې ته ناستم او ګورم ته ودر چې کله 50 کړي وي ورته خوشاله یم، کنه له ما سره هغه نه لري
اړیکه. چې څونه لوبغاړي تاسو ګوري اوس آی پی ایل ځګر تاسو کو دغه د استرالیا لیگ دی، دا چې بیا د سریلانکا دی، په بنگلاديش دی، اوس ورځ کې لیگ دی، کریبین لیگ دی، نو په دې کې چې تا کم لوبغاړي دي او مونږه دا غوي په ملاتړ باندې نور ته کنځل کوو، پرسکنه سیم شاه دی بل هغه هم د دغه لوبغاړ سره ډریسینګ روم شیر کوي، دا غوي سره کمرې شیر کوي، خونی شیر کوي، یو ځای جون کوي، یو ځای ګرځي، دا شاهین دا ټول د افغان لوبغاړو زمنګ د ترپ ته د پاکستان کې کوم پښتون لوبغاړي دي
دوی یو څه دوی پیدا شوه دی دا شاهین د پاکستان نام
دوی یو څه لوبي کړی دي
او دوی خو
دوی یو څه لوبي کړی دي به چې کوم د لیګون راځي پغه کې دوی یو څه جون کوي یو څه پاسي کوي خودل ته په بس ولسون خپل مسکه بس یو بل تکنځل کوي
اول دا سه هنر او سپورت باید د څه شي لکه مثلا د اقبال مثال درکم د اقبال ستاینه په افغانستان کې خلک کوي پاکستان خو بيخي سياسي شخصيت ري جوړ کړي دي هندواني هم ستاي ټایګور ټول ستاي ټول نړۍ په افتخار کوي چې تاسو مخکې ټایګور یاد کو لامبي سره ودا باس راوند غاړو لته سو هم مننه رحیم صاحب مومن صاحب مننه او دا ورېدون کوم منندو يم چې په دې باس کې تر دې د مر سر برخه وخسته تر بلې خبرونه